احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. د کندهار ښار په ومه حوزه کې جګړه ده. د روزګان نوې امنیت قمندان بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي.
په دې پرسونل امنیت نیسو آرام ورته خلکو په ځوان نو کې خبر نشته.
طالبانو د افغانستان په شمال کې شیرخان بندر نیولې او پر یو شمیر نورو تجارتي بندرونو یې بریدونه کړي. د حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینفال
دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
د شاتو بچي په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه وشو ده. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلي اوازې وبللې. په اتریش کې د ریل ګاډي او شتو ځینې زده کوونکي ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان نن جمعه ویل چې د 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبلې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې یوازې تیره اونۍ لږ تر لږه 45 ملکیان وژل شوي دي. دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښولې او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په وروستیو میاشتو کې د جګړو دوام د څو مرستندویو ادارو اندېښنې هم پارولې دي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هره دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. راپور وایي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. اکسفام د لوږې په اړه په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور سو ویلي په نړۍ کې 155 میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تیر کال په نسبت 40 میلیونه کسان ورزیات شوي دي. راپور وایي په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لکه کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د اکسفام راپور افغانستان دریم هیواد بلل سوی چې د ټولې نړۍ په سطح غذایي خوندیتوب نه لري. د خوړو خوندیتوب په دې معنی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړ صحي او وړ خواړه ولري. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي دي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبانو یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. داسې ښکاري چې اوس روسیه لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم دخیله وي. له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې شدت زیات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 85% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ډله ییز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پاراوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دغه سازمان کې روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلي اوازې وبللې. روح الله خان زاده نن په یو ویډیو پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ.
موږ کوي زمریان سره ولر دي، هیڅ شی هم نشته. د کندهار ولسته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډ سره خپل ژوند کوئ. در هغه وخت پورې چې موږ ژوندې ان شاء الله د شرط مو اجازه نه ورکو چې دا راسي وحشت او دهشت خور کې هیڅ وخت اجازه نه ورکو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول سی وو چې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستینې ویلي او جګړه د کندهار تر محبس رسیدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دوی پوځي عملیات پیل سوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسي. د دغه وزارت وایان جان کربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکو په باب په خپل پریکړه وکړي. هیلمن یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا د افغانستان سره دوه اړخیزه اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
د افغانستان حکومت ډاډ څرګند کړی چې دغه هیواد به هیڅکله په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي. د قرقیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا دزې تبادله کړې. په دې پیښه کې د قرقیزستان یو پوځي وژل شوی او بل ټپي دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پرې او بل اچوي. دواړه خواوې په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. دا تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لنجمنې سیمې کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. په اتریش کې له ریل لارې د یوه ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان شول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وسوه چې سالزبورګ ښار ته نږدې د ریل ګاډي له ریل لارې واوښته او سیند ته ولوېد. محلي رسنۍ وایي لږ تر لږه 12 زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د اتریش د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په ریل ګاډي کې شاوخوا 50 کسان وو چې تر طوفاني باد وروسته نسکور شو. او د ټوکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغه مسابقو کې دي نندارچانو ته د حضوري ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ کړی سو. د جاپان د اولمپیک وزیر تامایو ماروکاوا اعلان وکړ د ټوکیو اولمپیک مسابقو ته د نندارچانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پریکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د اولمپیک دغه ورځ د پارا اولمپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسوه. په ټوکیو کې د اولمپیک مسابقې د جولای پر 23 دوی اون وروسته پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ویل کې چې طالبانو د کندهار ښار په ومه حوزه کې د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې رسیدلې. بلورته د تختپل امنی قمندان د تیر شپې په جګړه کې د نیوی وسلوالو طالبانو د وشل کېدو او د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر پوسپین بولدا کول سوالي کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د دیماشور او بلندی امنیتي کمربندونه ماته او د ماهی غره لاري د کندهار ښار و می حوزې ته داخل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د و می حوزې په میر بازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو څو پوسټې سقوط کړې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې ورسېدل. د کندهار د امنیتي کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د و می حوزې په میر بازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوی. د زی په وینا د زندان د خوندیتوب لپاره د 404 په نوم ځنګړی قطعه ځای پر ځای سوي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ښار د میر بازار سیمې ته داخل سوي ول چې موږ افغان امنیتي او دیبای ځواکونه مشترک کووي. د کندهار امنیه کمانډان، د امنیت امیر او سپرسی امنیتی ملی اردو دا ټول وروتلی دي. وسلوال تر هرګر حالت کلا بند کړی دي نو ان شاء الله چې ډیر ژر به د دې څخه د غزای پاکي او په ماباس باندې زموږ خاص کتاب 444 او د سنورز باکونه الته 4 اطراف تر چاپیره سوي دي چې د ماباس امنیت په پره ډول سره نیولې دي. ان شاء الله کوم مشکل نشته او ویس کله به ماباس ته داخل نس.
په عین وخت کې د کندهار نوی امنیت کمانډان جنرال محمد سالم احساس د جګړې په لومړی کرښه کې رسنوي ته وویل چې د کندهار ښار د سقوط د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه خپل تدابیر زیات کړي. د کندهار ښار د ومی امنیتي حوزې ترڅنګ تیر شپه مهاله په ارغنداب، تختپل او سپین بولدک کلسوالیو کې هم وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. امنیتي سرچینې وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار ښار او سپین بولدک د لارې کنټرول په لاس کې واخلي خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شوي. د غلار د شاوخوا 12 ساعتونو لپاره د مسافرو پر مختړل سبب د تختپل امنیه کمانډان محمد هاشم ریګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک د لارې پوجدو کې شاوخوا نوی وسلوال طالبان وژلې دي. په عین وخت کې د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر وایي تیر شپه په سپین بولدک ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې و بش وسلوال طالبان وژلې او 15 نور ټپیان کړي. د کندهار ښار د ومی حوزې ارغنداب، سپین بولدک او تختپل ولسوالۍ د تیر شپه او نن سهار د جګړې د ټولو تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم. خو د کندهار میرویس روغتون ته لنن سهار د 14 مړي او 12 ټپیان وړل شوی چې ملکیان امنیتي سرتیری او وسلوال طالبان پکې شامل دي. وسلوال طالبان په سپین بولدک او ارغنداب ولسوالۍ کې د یو شمېر امنیتي پوسټو د نیولو ادعا کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې ویل کیږي طالبان د کندهار ښار تر محبس پورې رسیدلی دي او یو شمېر پوستي هم نیولې دي. خو د کندهار ولی روح الله خان ساده په یو ویډیو پیغام کې دا اوازې وبللې.
اول خو ما ده د شخصي رسنۍ څخه دا هیله ده چې د دولت په ضد او د دولت په مخالفت د خپل ضد و نقص خبرونه نشر نه کړي. همدلته سهار په شخصي خصوصي رسنۍ پورته کړي وه چې محبس د طالبانو رسېدلي دي. همدغه محبس بېخره تېر شوي وي، د محبس موره تېر شوي وي او هغه زموږ کوي زمریانه سره ولاړ دي. هیڅ شی هم نشته. زه د کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه توګه خپل ژوند کوي در هغه وخت پورې چې موږ ژوندي ان شاء الله. د دې شرط موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خپور کړي. هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. او دلته زه ولاړ یم، دا ښه چې اول دي دلته هم نشته، نه طالبان شته نه هیڅوک شته. خالي اوازې خپرې کړي دي، اوازې پخش کړي دي، هیڅ شی نشته.
د کندهار ولی روح الله خان سره
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه وویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښ لپاره هلته ټول ظرفیتونه شته. افغان حکومت هم همدا خبره کوي. کدا سی وی طالبانو څنګه په روسیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر کله به دا پرمختګونه دوام کوي؟ د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال وای
د افغانستان حکومت له کوم سیمو وتلې دي که مور سواری پریسی دي. دا د طالب د بریا په معنا نه ده. تر ټولو مهم باس حکومتداری ده، خلکو ته د مرستو رسول دي، بشری مرستې دي. دوی یوازې دا شلته بشری مرستې درولې دي، یوازې ته خدمات ختصوي دي، یوازې دا شي زیربنا له منځه وړې ده او تعمیرونه یې نړولې دي. طالب بل هیڅ برنامه نه ده هلته وړې. تر ټولو مهمه دا ده چې طالب همیشه که تاسو متوجه سوي یاست دوی د افغانستان د خلکو د حاصلاتو پر محل باندې جګړه کوي. په ځینو برخو کې به زموږ د مسؤلینو غفلت کړي، په ځینو برخو کې موږ قوتونو تابع کوو، په ځینو برخو کې به زموږ قوتونه کمی او په مجموع کې انګیرنه دا وشي طالب یوازې د بهرنیانو سره جګړه کوي او طالب د افغانستان د خلکو سره جګړه نه کوي. د افغانستان د نظام په وړاندې باندې چنګیږي، ولی برعکس طالب اوس د پاکستان په مستقیم ملاتړ باندې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه پیل کړې.
مینپال صاحب، تاسو تور پوری کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي. کدا سی وی طالبان خو په شمال کې پرمختګونه کړی او هلته ځینې مهم ځایونه لکه شیرخان بندر نیولې، ولې پر تورخم برید نه کوي، ولې پر سپین بولدک حمله نه کوي؟
دا ډیره مهمه مسأله ده. افغانستان تازه د یو هیواد لاړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه د افغانستان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې له منځنۍ اسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بیل دي چې د پاکستان برنامه ونه سي بل څه معنا ورکړي. طالب به د پاکستان حمایت یو ورځ هم نه مقاومت کولای شي او نه مهمات لري.
که چیرته بیا هم همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت حیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نځي.
په اسلام آباد کې خو مډیره حته وکړه او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل. ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته افغانستان د لوی ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټه ته وصل کړي او د افغانستان رهبری ټول د دوی په امر باندې او د دې کارنایلان او د دې استخبارات او سره مشاورینو چې د عدالت خپل بریا او المازي چې نه په پاکستان د ارمان ته ورسېږي او نه په طالب.
د افغانستان حکومت چې دا سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي، نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو مشتنه د حکومت د مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. په پری په سوره کې مرتل ویلی دی چې طالب باید د پاکستان سره خپل اړیکې تعریف کړي، د پاکستان سره د رابطه د دوی د رهبری شتون هلته باید تعریف کړي، همدارنګه پاکستان باید د طالب سره خپل رابطه تعریف کړي. مذاکراتو میسته چې پینستل د اتمام حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي، موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼي نه غورځوو، کاڼي نه ږدو، موږ سولې ته هغه سوله چې هغه باعزته او پایداره سوله ده، د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی ږدي، هغه ته موږ اماده یو. د تر څنګ جګړه زموږ مجبوریت او زموږ مسولیت دی چې طالب جګړه کوي، موږ ورسره جګړه وکړو.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس مینپال څخه په مننې وړاندې د سجرډو پرې خبرونه کې په پکتیا کې د جګړو لامل د بي ځای شوی حال درکو، خو اوس په روزګان ته ورشو. د روزګان نوی ټاکل شوی امنیت قمندان د امنیتي وسط د کنټرول ډاډ ورکړ. محمد خطاب خنجری چې تازه نن په روزګان کې دنده پیل کړه، ژمنه وکړه چې امنیتي صاحب پراخشي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت لپاره نوې ټاکل شوی امنیت کمانډان دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری چې د مرکزی حکومت لوري د اورزګان ولایت د امنیتی وضعیت د کابو کولو لپاره د کمانډان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به د یاد ولایت په امنیتی وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
اطمینان درکوم ان شاء الله هیڅ خبره نشته، موږ د دې خاورې خدمتګاران یو او تکړه پرسونل موږ لرو او همدارنګه ښه قوتونه شته او حمایه موږ هم په مرک په کندهار هم لرو، په مرکز هم لرو چې ضرورت و دوی راځي کې ضرورت نشته. په دې پرسونل موږ کولی شو او دغه امنیت نیسو آرام توګه خلکو باید ژوند وکړي، هیڅ خبر نشته.
محمد خطاب خنجری د دریم ځل لپاره پر داسې مهال د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ټاکل کیږي چې دغه ولایت پنځه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په اورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویلي
مخکې ترتیبات ونیسي، ولی اوس هم موږ دلته هیڅ ترتیبات نه ترسترګو کیږي چې موږ وینو په هغه باندې ولسونه کانیسي کم کمربندونه چې لا و د 15 کال د دوی هغه پریس وینو وطن ته طالبان لاسرسي کوي، هغه اوسمه ماغه سپات دي کچيري هغه وتړل سي په ترنکوټ کې عملیات تر سره سي، په هغه صورت کې موږ ویلای شو چې د ولایت مخوندي پات سي اندېښنې به مرافي.
د اورزګان ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو څخه هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي چې لامل یې خلک زیات اندېښمن کړي دي او له حکومت څخه د وضعیت د کنټرول غوښتنه کوي.
په پکتیا کې داخلي بيځای شبي وایي تش لاس له کورونو راوتلي او ژوند یې تریخته. په دغه ولایت کې د جګړو له زیاتېدو سره سم د بيځای شبي کورونو یو شمیر هم زیات شوی دی. دا کورنۍ وای بیرنیوم راستو ته ارتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
میړه می مرده دوا وړ جنکه می دي سخت غریبانی می ده.
دا غدر دي دلمور د پکتیا ل مرزکه ولس ولای څخه ورسله غي د پکتیا مرکز ګردیس تر کړه شو چې د یاد ولس ولای د نیولو لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تود شوه. ولسوالی سقوط شو خو غنی کورنۍ ل خپل کورونو بي ځای شوي. د دغه بي ځای شوی کورنۍ په منځ کې یو کونډه مور چې نه غوښتل خپل نوم واخلي رسنوي تخپل کیسه داسې وکړه.
چې موږ سکیږي موږ د غمځنه هرغلی یو جنگونو نارغلی یو دالته غریبانه مده ولا موري مو پر خولي وی چرغلی وو ورته نه کوم ځون سر واخیستل نه ولا کمبال نه بڑستاني وی ولا کرای کورونو کې اوسې ګو کریان نه غوړي رنګ کورونو کې اوسې ګو رنګ دی.
دغه مروی جګړو ډیره درده ولی او د ژوند اوسنۍ شیبه ډیر په سختۍ تیریږي.
بس نور دې بده وطن کې سول راشي
بل کې سي په ډیره سختۍ په داسې محل بش پړه کړ چې زړه یې ډک او لسترګې اوخ کې روانې وي. محمد ایوب هم د هغو داخلي بي ځای شوی لمن زده چې د پکتیا د اریوب ززوی لولسوالۍ راکړه شوی، دای هم د جنگ او د کډوالۍ ډیره ترخی کیسې لري.
شپی جنگ خاک شد بس خلق تید پر اکشور پده دوی مرزی بول رو آج جنگ خاک خودی طالبان و اسکه حکومت بس ما چر تیری دو بل دیروار واسه من شد ولی گیدم زد زو برشن داردی نونه بیا بود و شبخانی در شبخانی که در دری برزی که گید سرور پینزه برزی چر بطلیه
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو جګړو له خپلو کورونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړې. د کډوالو رئیس عبیدالله مرهونی وایي دا یو ټیم یې د پکتیا د ټولو بې ځایه شویو کورنیو د ارقامو په راټولولو بوخت دی. دی وایي نږدې 2000 عارضې د ده تر دفتره ورسېدلې او له جملې د پنجشنبې په ورځ له 144 کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه.
هغه رئیس چې موږ ته رارسېدلی دي شاوخوا ولس نیم سوه تر اتلس سوه پورې عریضې موږ ریاست ته رارسېدلی دي داخلي بېځایه شو او سروې همدا اوس هم جریان لري 226 کورنۍ تثبیت شوې دي د داخلي بېځایه شو په توګه او نور سروې هم جریان لري. انشاءالله تر اختره پورې به نورې کورنۍ هم سروې شي. پلان هم دغه ده چې کومې کورنۍ موږ ته د ایډي پي یا د داخلي بېځایه شو په توګه تثبیتېږي هغه به اودس ریاست ته ریفر کوو. دوی هغه عاجل اضطراري مرسته ورسره کوي.
د مرهون په وینا ګڼې نورې هغه کورنۍ هم چې د داخلي بېځایه شویو په توګه پېژندل کېږي د دې ولایت د پیښو پر ضد د مبارزې ریاست له لورې به ورسره د اړتیا وړ لومړنیو توکو مرسته وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اکسفام نړیواله خیریه مؤسسه وایي په نړۍ کې د هرې ورځې په هره دقیقه کې 11 کسان له لوشم دي. د مړینې دا شمېره په نړۍ کې له هغو کسانو لوړه ده چې د کووید 19 وبا له امله ژوند له لاسه ورکوي. د دې ادارې په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وچکالۍ الوژې سخت ځپلی. تفصیل په دې راپور کې
د الوګې پاډاکس فارم د جمعې په ورځ په خبره کړې دی ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د مهال 155 میلیونه وګړي د خوړو د نشټوالي له بحران او یا تر دې هم له سخت وضعیت سره مخ دي. دا شمېره د تیر کال په مقایسه 40 میلیونه زیاتوالی ښیي. اکس فارم په خپل ریپورت کې زیاتوي د دې کسانو له درې دوه برخې له دې کبله له لوګې سره مخ دي چې هیوادونه یې په جګړه یا کړکیچ کې دي. په ریپورت کې افغانستان په همدې ډله کې د سر هیواد یاد شوی چیرې چې تر 14 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې 20 برخه جوړوي د بحران په کچاله لوګي یا تر دې هم له بتر وسیت سره مخ دي. په دې حساب افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چې د خوړو د تامین په برخه کې خلک له جدي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د اکس فارم دا ریپورت وایي په تیر یو نیم کال کې چې کرونا وبا نړۍ کې پیل شوی د لوګي له کبله مړینې د دې وایرس په مقایسه ډېرې دي. د ریپورت په وینا په نړۍ کې په متوسط ډول د کرونا وبا له کبله په هره دقیقه کې شاوخوا 2 کسان مري، خو د لوګي له کبله بیا په هره دقیقه کې د مړینو شمیر تر 11 زیات دی. د اکس فارم ریپورت زیاتوي روانې جګړې د کرونا له کبله د هیوادونو ځپل شوي اقتصادونه د اقلیم د بدلون زیاتېدونکي بحران د دې سبب شوي چې په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي او په لوږه ځپلو سیمو کې د خوړو کموالی د یو ناورین کچې ته ورسیږي. اکس فارم پر هیوادونو ټینګار کړی چې هغه کړکیچونه د پای ته ورسوي چې د لوږې بحران رامنځته کړي او داسې شرایط رامنځته کړي چې مرستندوی ادارې اړو خلکو ته ورسېدلی شي. ریپورت همدارنګ پر بډایو هیوادونو غږ کړی چې سملاسي او په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو لخوا د لوږې د کمولو هڅې تمویل کړي. د اکس فارم په وینا په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او کرونا وبا له کبله د خوړو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې چې په یوه لسیزه کې بېساري دي. د دې نړیوال خیریه سازمان په وینا د اقلیم تودیدل د هوا د حالاتو سره تړلي ناورینونه لکه طوفانونه، سیلابونه او وچکالۍ زیاتوي او سختوي. اکس فارم زیاتوي افغانستان د دې ټولو یوه بېلګه ده چیرې چې جګړې، اقلیمي بدلون او د کرونا وبا چې دې سازمان درې ناورینونه بللي سره یوځای شوي او د عامو خلکو لپاره د لوګي بحران پراخ کړي. په ریپورت کې وړاندې د افغانستان په اړه ویل شوی دا مهال د کرونا وبا دویمه څپه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره یوځای شوی، کاروبارونه یې ځپلي، خلک یې بېروزګاره کړي او په یو زیات شمیر انسانان یې له یو ځای بل ځای ته کډه کېدو ته اړ کړي. له بهرنیو هیوادو څخه د پیسو په حوالو کې د پام وړ کموالی راغلی او همدارنګه وچکالۍ د افغانستان په کلو او بانډو کې د خلکو فصلونه ځپلي. راپور زیاتوي دا وخت افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کموالي له کبله دریم هیواد دی او له تیر کال راهیسې 2 میلیونه نور خلک هم پر هغه شمیر زیات شوي چې د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي او په څلورو کلونو کې د هغه کسانو شمیر شپږ برابره شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویل له ترکیې سره د کابل حامد کرزی هوایي ډګر د چارو د سمبالولو په برخه کې موافقه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوې اعلان کړی چې د اگست تر 1.5 نیټې بل افغانستانه د خپل ځواکونو د وټلو بهیر پایته ورسوي، دغه هوا د دفاع وزیر له ترکیې سره د حامد کرزی هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبرې سوي او په کابل هوایي ډګر کې د ترکیې د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موږ را چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بش پروتلو وروسته به شپږ زره ترکی ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزی په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او د شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوز د طالبانو په پرتله پیاوړی بولی او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
پتیر شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ځرچیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنگیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د وی خبري ناستې پر مهال نوې اعلان وکړ چې د اگست تر 1.5 نیټې بل افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاستې لومړۍ نیټې تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ شوی دی. هڅه موږ چې په دې اړه د ولسمشر ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو ویاندویانو زموږ پښتنو ته ځواب نه وایي. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر تر 1.5 نیټې بخپل ولز وکونه له افغانستان او وباسي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د هلمند کرن ریاست مسولان وای سشکل په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټن شات تولید شوی. شدا د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په ورته وخت کې پلشکرګا شهر کې د شاتو پلورونکو وایي سشکل د شاتو کاروبار خوندور دی او د امحال پلشکرګا شهر کې یو کیلو خالص او ششات په 450 افغانۍ پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حبیب الله شاوخوا 50 کلن رئیسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نو موړي سشکل له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کیږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړي، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی، کډی به درسونه راکړه د کومکونه سره تقریبا څلور کاله کومک سره وکي چا و ترنګون راکول مشته غټهونه ډیر د درې کاله کې ریحان دي کرسي وس درشاره غلی ریحان نست نو څه کړي ستامل لرو ریحان وکړي څه
پای نی وخت کې په لشکرګا شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او د امحال په لشکرګا شهر کې یو کیلو خالص او ش شات په 500 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون ویسه بالا خورک مدد حالت خپل دغه لري ماشين لري هغه به خرڅو کوونده.
پای نی وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټن شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټن تل وړه شوی او په تولید کې لس سلنه زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټن تولید درلود چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټن ترسیدلی ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید زیاتې. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخور.
د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتې کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان وایي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 9% زیاته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې په افغانستان کې تیر اونۍ لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هر دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. د دې ادارې په راپور کې ویل سیوی روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د راپور په حواله په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لک کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالات کې ژوند کوي. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبان یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلی تشې اوازې وبللې. د کندهار والی خلکو ته ډاډ ورکړ چې وسلول طالبان به ځپل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید هر پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت ویان جان کربی د څرګندونی پرون په یو کانفرنس کې وکړې. د تاجکستان او قرغیزستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا په خپل کې دزي تبادله کړي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی. دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. په اتریش کې ریل لاري د یو ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپيان شول. او د ټوکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیموونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې د نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنکړل شي. دغه مسابقه د جولای پر 23 دوی اونۍ وروسته پیل او د اگست میاشتې تر 8 چې دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پرځ سب شوی پیغامونه خبرو. هغه سب شوی پیغامونه چې د ازادي راډیو په اوټومات ټلیفون کې مو ثبت کړی دي د یو شمیرې درته خبرو. خو اوس د خبر لرو چې نن کابل ته د جانسن ان جانسن په نوم امریکایي واکسین رسی شي. دا واکسین د کورونا ست دی. په افغانستان کې په کورونا وایروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,15,000 اوښته دی او د دې وبال عمله د مړو شویو شمیر تر اوسه پورې تر 15,000 تیر شوی دی. د عامه روغتیا د وزارت له ویان میرویس علیزي څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسی شي.
د امریکا متحده ایالاتو چې دریم نیمه د واکسین د مرستې ژمنه کوي نن به یو شرط 15 میلیونه د واکسین نه هیواد ته انتقالېږي او رسمن به د امریکا روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تدبیر سره هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله هو خطی که تمویز بوک خوشبختانه من هم برکه زم پولایتو که منظم کلچین سیستم یعنی دی سور زنجیر سیستم داروم چی دیگه واکسین رو تلاتو لپاره کافیزه او کافی کلچین سیستم مولارو چی ایس مشکل بایدی پساته نکنه بی
تروس پوری دیام رخته بزارت دسه وصول ټاکلې دي چې لمړی به دا واکسین چاته ورکوي بیا به چاته ورکوي او کنه تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې په ډیره تشرته به دا واکسین تطبیق کوو او من هغه خلک چې عمرونه ډیر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډیر دي او هم د عمر مزمن ناروغي لري یو د ورته کې اوس موږ دا واکسین تطبیق درته شامل کړی دی. هغه دا دی چې د محصلینو او متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورنۍ ته به دغه واکسین تطبیق کېږي او اداري پرسنل ته به واکسین تطبیق کېږي. د پوهنتونونو او د مکاتبو او د اول سن نه تر شپږم پورې د داخلی او
مخالف سوال سره د عامه روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په یو سیمو کې د طالبانو تر واک لاندې دي، هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي؟
بله، تر څه معلومه شوه چې د امر روغتیا وزارت یو بې طرف ارګان دی. بلان زموږ د ټولو د داخله ادارو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه دا ده چې د امر روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکو سره د روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د عامه روغتیا د وزارت له ویان میرویس علیزی څخه په مننه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبری برخه هم دومره به ونیس پروګرام ما سړی او اوریدونکو ته مخه کوي. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې له بیلابیلو ولایتونو راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او د غراس پر وختونو کې د ستونزو په اړه پریخي. موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږیدلی یو. هله دا چې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. راځي په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم ورو نو من الحق دې جلالات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا کارن کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانو د جنگونو پکړ سره مخ دې دې هم وکړي. اورو عدالت خو یو دا کم خلک چې اثر امرس کې کوي دا دیاسی موسسه او دا موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دې دلته هغه چې اثر امرس کېږي چې ملک یې عدالت دې شینی کم دې نه ټکړې د غریبانو راغلي دا هیڅ اثر امرس نه دي شوی.
کورونا مسائل عمل ہوتی افغانستان کورونا وائرس.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا در رټول کډمون اردن کا کارکون السلام علیکم. زه احمد محمد خادم د ایلمند ولایت واشه مصالې د سینې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه راو دا نو څه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي. زکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا څخه فارغ لخوا هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کل چې اوس دغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده په هره سیمه کښې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کوي، دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کاپیرانو دپاره ده یا د نورو هېواد د نورو دولتو دپاره ده، دا پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. خو دغه ده چې اوس دغه کورونا موږ علماو هم ثابته کړه، موږ ته هر چا د علماو خبرې ډېرې ښه منو، ټول مسلمانان یې موږ منو. نو داسې دی چې اوس علماو هم دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه دغسې، یو په دې اړه باندې حدیث شریف هم دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کښې کورونا وبا خپرې وي یا وي په هغه سیمه کښې د هغه سیمې کس چې نه یو بل ښار ته ځي او نه د هغه کلي ته بل څوک را ځي. نو دا یو سنه طریقه هم ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما د ټولو هېوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسي، او کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منه جدي کېږي او د روغبړ او د دغسې د ډېرې ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي.
سلامونه تاسو د ګرانو وروڼو د نړۍ ټولو مسلمانانو ته. افغانستان چې اوس کورونا داسې رعایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري، دا خو دوی خو سلهاو یا دوی په زرهاو مري دوی درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د دغه کورونا په نامه باندې دا دوی ټوله په جنګ کښې مصرفوي. یوه روپۍ هم دغه دپاره نه ده مصرف کړې. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کړي، د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حال یې په افغانستان کښې چې دغه ورت چې پر غرو باندې راکښته شي، دې کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کښې. دوی په سلو کښې د اویا منطقې درک نه لري، دا منطقې د طالبانو په لاس کښې دي. نو ډېره سخته ستړیا جوړه کړې. او بل یو داسې د زړه درد و سړه و توده ته په ټول افغانستان کښې خپره ده چې دا بندریانو په هغه جړې وژې ژوندۍ ولا نه پرېږدي. زما د نړیوالو څخه دغه هیله ده چې خپلې مرستې درېغه وکړي او خپله مدیریت کړي.
زه اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه دي. ما پیغام دا ده چې کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې له مکتبه بند شو. یو من جنازه کښې زر نفره ولاړې، هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږدي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کښې سل نفره، پنځوس نفره، شپېته نفره، بس وروره دوه سوه نفره، درې سوه نفره ولاړې. دا چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږدي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کښې کورونا ده. بس خاص د ماشومانو تاوان یې وکړه او د ماشومانو ازار یې واخېسته. بس دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او له کورونا اثر چې کوي هغه دې قلنتین وکړي. نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده، هغه بېخي قلنتین نه کوي. چې نه یې کوي خو بیا خو د هغه مریض مریض خلک قلنتین وکړي چې له مرګه ډارېږي. بس ورور هغه دې وکړي اتي دې نور قلنتین خلاص کړي، ماشومانو ته دې بېرته مکتبونه او مدرسې خلاصې کړي. دغه دې ما نظر و.
چغام دا دې وروره د زابل د ولایت نظام د تاخون د ساحې څه د سره ډکېږم چې دغه زموږ په تاخون کښې دغه مریضي ډېر سخت تکلیف جوړ کړی دی، مشکلي جوړ کړی دی. نو دا ږغ مې باید تر ولایته، تر وزارته، تر صدارته، تر جمهوره کوم مؤسسات چې دي دغه په همکاري باندې، د ټولو ارګانو په همکاري باندې او د مهارت په همکاري باندې د دغه تاخون په سا کښې مریضان سخت ډېر دي. نو دغه ږغ دی زموږ ږغ دی که مهارت ته که دولت ته وادې وړي او موږ سره دې همکاري وکړي د دوا په هکله باندې، د هرې نګاه څخه چې دوا را رسوای شکایتي کوي. درې دېرش څلور دېرش مې چېرته ده، مخلوق ډېر په عذاب دي. نو دغه مې پیغام دی، دغه مې درته وویله. بس دغه ږغ که دا ځواني وکړي د ویان صاحب په دا زموږ ږغ ونړۍ ته ورکړي او ټول افغانستان و کارکوونکو ته مشرانو ته.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کورونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده، هغې په هکله غواړم چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کښې دغه کورونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کښې دغه کورونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده.
او دلته هم په هنتون چې دی هغه په هنتون محاسبین پر وړاندې هم دارنګ دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محاسبینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بلی السلام علیکم محمد قاسم زمکم دیوان ولایت څخه پیغام پرې کوم. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کورونا یو با پیښه د هډې رسیدې ده او خلک یې توجه نه ورته کوي. تاسو وګورئ په هر ورځ 15,000 کسه پخته کېږي او دغه څخه وروسته سل کسه هم له لاسه ورکوي. که چیرې ته جدي چې جدي توجه حکومت او خپله خلک ونه کړي نو لوی فاجعه به رامنځته شي. نو هیله مند یم چې خلک او جمع حکومت د دې وبا د مخنیوي لپاره لاسه کار شي او تدابیر ونیسي.
سلام علیکم زه عبدالوید لوګر نه دی ما پیغام دا چې د کورونا مبارک دا صحت احمد په حکومت باندې او په طالبانو باندې غو کی چې هر سړی په خپل منځ کې ماسک مراعات کی او په زور باندې چې په زور نه کار و نه خلی حکومت او طالبان دا دوه حکومت دی په افغانستان کې دا مراعات چې کوم نه کیده د افغانستان خلک د شي دی کوم شومان چې څورته وای چې په شفاخانو کې اکسیجن نشته جای نشته بیا هم نه مني بس بیا تراسي بس وروره بیا بغاري وي غداغه ما نظر ده چې بس وروره دغه دي جبري دغه کارو کی او بل په یو منځ کې چې ما سوای دي بل منځ کې خلک دي نو زی مغو خلکو ته بخوای ته فکري ما خلک دي خخري که خدای بخاله او خدای دې به خلکو مو بشي او کني خدای بخاله چې دا ټول دنیا ته راټول کيم خدای نه بشي دغه ما نظر نورم په مخه ښه
خبروں تاسو پاکستان ډیره هاله پرې د ګورګوري ته غزان جوړي او کوم سوسان ډاکټران کوم مشورې تاسو په نظر کې ورکوي او په نظر کې وایي چې ډیره هاله پرې بیا د کورونا څخه وځي شاید چې تاسو له هغه خلک جوړ نه کړو په دې ځای کې هغه ته نه هم هغه هوا ورته چې ډاکټران خلک وایي چې ډیره هاله پرې کورونا کې د نن نه شنو د نن نه کورونا کې دی وایي.
سلام علیکم آزادی رادو ته سلامونه. زه محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوترې کلی څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده او لوړپویو چارواکو څخه مې هیله کی چې د موږ زر تر زره غم وخوري او ډېره سخته نیستي مې ده سخت عاجز یم. ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزي د ازری مرکزی روختون کې مې شیربستانه ګولۍ ستنه ستنه صحیح شي شم نفسه او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کی چې د خدای په لاس د قران په لاس د مونږ غم خوړو ډېر سخت نه سیم د ټول کور مې کورونا نیولای او ډېره مهرباني ازادي راځونه.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري دا استادې یو شمیر هغه پیغامونه چې د کورونا د وضعیت په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو. کورونا دریمه صفه هم په افغانستان کې روانه ده. چارواکي وایي چې دا صفه خپل موج ته رسیدلې ده یا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې خو ورته وخت کې دا سیراپورونه هم شته چې روغتونونو ته د ناروغانو د ورتګ کچې یو څه کم شوې ده. په همدې ارتباط ما د عامه روغتیا وزارت له مرستيال ویاند میرویس علیزی سره مرکه وکړه او په دې مرکه کې تر ډیره له د سره د واکسین په اړه غږیدلایم. په سر کې مې له خاغلی علیزی نو پوښتل چې د واکسین چاره چیرته رسیدلې دي.
تر اوسه پورې په څلور دیش ولایتو کې زموږ د واکسین تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده او د 902,000 څخه ډیر وادوال واکسین شوي دي.
تاسو ویل چې څباند نه لکو دوه ډیر زره کنه نه لکو ډیر زره کسانو ته تر اوسه په افغانستان کې کورونا واکسین تطبیق شوی دی یما د سینوفارم او استرازینیکا بنای دا ویل شو چې دغه نه لک څباند کسان بشپړ واکسین شوی یعنی دوه دوزی اخیستي او کنه دوی کې زینې دي چې یوازې یو دوزی تر لاسه کړي.
نه دې کې زیاتره داسې وګړي مې چې یو دوه زه تر لاسه کړی دی او ځینې وګړو دوه دوه زه تر لاسه کړی خو څنګه په لومړي پړاو کې چې موږ په هېواد کې د استرازنیکا کمپنۍ واکسین درلوده په هغه وخت کې ځینې وادولو ته دوه دوه زه واکسین د استرازنیکا کمپنۍ تطبیق شو او ځینې ته بیا یو دوه تطبیق شو چې یو دوه بل به هم پر اساس چې یو یا دوه نه کې به نموړې واکسین هم یو تر انتقال شي چې کمپنۍ څو درجه د واکسین چې کوم کسان یو دوه تر لاسه کړی هغه ته هم دویم دوه تطبیق شي او د سینوفارم کمپنۍ واکسین هم موږ د وټ تقسیم کړی وی یعنی 50% یې په تیر ونې کې تطبیق شروع او 50% چې دی د همدې ونې د پاین څخه تطبیق شری په شی وی او موږ دا وروول ته تطبیق کیږي چې لمړی د دې تر لاسه کړی او دویم د تر لاسه کوي یعنی په عمومي صورت سره دا غنا سو د دې درس خل چې لري وروول واکسین ورته تطبیق شوی دی کې هم دو دو کسان شامل دي او هم یو دو شامل دي.
علي زای صاحب اوریدونکو ته څه وایي؟ هغه کسان چې د مهال په ولایتونو کې په لارو پرتو سیمو کې زموږ تاسیقه غاوري او کورونا درېمه صفه هم روانه ده، په مجموع کې د واکسین په برخه کې څومره ژمنه تر لاسه شوې دي؟ دا 3 میلیونه خو امریکا مرسته کوي، چین او هند هم مرسته وکړه، نور هیوادونه څه وایي؟ د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د افغانستان وضعیت لمخ کې نه نازک خودل شوې ده، ژمنه مو څومره تر لاسه کړي؟
د واکسینو د ژمنو پاسور به تور چې خوشبختانه کوم ټارګټ چې د روغتیا وزارت د پلان مطابق ټاکل دی موږ وړو چې په 2023 او 2024 کلونو کې خپل 80% وګړي واکسین کو، چې په 2023 کال کې هدف مو دا دی چې 80% به واکسین شي. د واکسین تقریبا 50% د 50% لپاره نړیوالو مرستندوی ادارو مرسته کړې ده او د حکومت رهبری یعنی زموږ د ګران هیواد د حکومت رهبری د تدارک چارې پر مخ بیولې دي. هغه واکسین چې موږ یې په خلاف کې لرو صرف د 10% لپاره موږ یو څه خلاف لرو چې دغه لپاره محاسبه چې دغه واکسین هم که چیرته زموږ مرستندوی ادارو یا زموږ ودونو مرسته وکړه خو دا غلط فیصد به هم کوره شي او که چیرته نه کړنه او د حکومت رهبری دې ته چمتو ده چې دا غلط فیصد متبقی ته هم واکسین تطبیق شي. زمینی ودول ته من جمله اته تاریخ میونه دوز واکسین ته ضرورت لري، په دې کې تقریبا 2 میلیونه دوز واکسین او تدارک هم تر سره شوی دی او نړیوال مرستندوی ادارو هیوادونو هم مرسته کړې ده. په دغه برخه کې صرف په 80% کې 50% دا خو د ورځې روښ پرسم کال چې موږ شپږ فیصد یو ډول خپل واکسینو شپږ فیصد یو ډول خپل واکسینو
2023 کال
موږ لاس فیصد 2023 کال کې بخنه غواړم موږ شپږ فیصد یو ډول خپل واکسینو نو هدف مو دا دی چې اغلا فیصد یو ډول ته چې واکسین یا دې موږ یا خلا موږ لرو هغه ته کچیر ته د نمبر سندوی او یو ډول او یا د نهادونو د مرستې ژمنه کړې ده خو هغه له سټور له په کلي ډول سره نه ده. موږ نه شو ویلای چې دوی په دغه ځمانه کې به څومره عملي بڼه به غوړې کې، خو په چیرته نه شو د حکومت رهبری به دې تدارک چارې پر مخ وړي.
بله، او لومړیتوب چاته ورکول کیږي په ولایتونو کې؟ که اوس زموږ اوریدونکو غواړي، خصوصا هغه اوریدونکو چې مثلا مزمن ناروغي هم لري، عمرونه هم لوړ دي، لومړیتوب څنګه ورکول کیږي او دغه کسان کوم ځایونو ته مراجعه وکي؟ مرکزی روغتونونو ته چې دا واکسین تر لاسه کیو کنه د زونونو په کچه به کابل تر راځي واکسین لپاره؟
د شپېته فیصد وګړي چې موږ تایید کړی دا ومنل کسان چې د 13 کلو څخه عمر لوړ دي او صرف حامله مېندې او هغه مېندې چې شری ورته دا پدې کې شامل نه دي. خو د اوس لپاره چې نو واکسین موږ سره کم دی نو په همدې اساس سره موږ اولویت باندې کړی دي، یعنی لومړیتوب هغه کسان ته ورکوو چې عمرونه یې د 55 کلو څخه لوړ دي، کوم کسان چې مزمنه یا دوامدارې ناروغۍ لري، داخلي بې ځایه شوي کسان، په محبسو کې بندیان، او کوم کسان چې تر یو چتر لاندې دي څوک په اداراتو کې، ډېر کسان په یو چتر لاندې په یو تاسو دندې ترسره کوي، او یا هم کسان چې د ډېرو مراجعینو سره سروکار دی، او د دوس لپاره دا د امریکای متحده ایالاتو واکسین چې موږ څنګه انتقال کړي دي، د مکاتب او اداري پرسونل ته واکسین تطبیق کیږي، او دا غ متعلمین او کورنۍ ته واکسین تطبیق کیږي چې د اول سم نه تر شپږم سم ته پوري دي. دا او د ورته نور وګړي دي چې هغه څه پذیر دي هغه ته واکسین تطبیق کیږي.
د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزاده.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اسمان را غی دخیالی گاره زده هم